د پانتون دروازه به خلاص شي، زه به وشم کولای پانتون ته لاړ شم، زه به درس وویلی شم، زما څخه به یو راتلونکي کې یو څه جوړ شي هیله لرم. اګم ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې دا خلکو ځینې خبرو ته چې وګورم چې پانتون دې نه شروع کیږي، انسان مورال دومره ضعیفه کیږي چې ته به وایې چې کتابونو ته اور واچوم، ځان ته اور واچوم، نړۍ ته اور واچوم، اخر دومره انسان مجبوره کیږي. دومره انتظار وروسته هم موږ په کورونو کې ناست یو، نور انسان به څومره خپل مورال وساتي، څومره پورې به په دې هیله اوسي چې یو ځل به یو امر سانه به راځي ودرېږي چې زموږ د پانتون دروازې به خلاص شي، زموږ هیله به بیرته هماغه تازه شي. موږ دومره په درسونو کې وادار شوي وو چې موږ هر انسان هر جلی خپل ذهن کې یو بیل اهداف ځان دپاره ټاکلی و، یو بیل ګول د ژوند د راتلونکي دپاره درلوده. مګم هغه هر څه ختم شول، هر څه پای ته ورسېدل، مګم تر کله پورې به دوی همداسې خپل هیلو ته همداسې هیله مند پاتې کیږي په داسې حال کې چې نظام هیڅ کوم عکس العمل نه ښیي د دې لپاره چې په نړۍ کې دوی په رسمیت وپیژندل شي. د یو څه لپاره ته یو بشري حق راخلی، سیاسي اړخ ته اړوي، تا هیڅ انصاف نه دی. هر جلی ته چې وګورې دا هیڅ منطق نه مني.
د مینې حسنزی په کابل طبي پوهنتون کې د وروستي سمستر وروستۍ ازموینه وه چې ناڅاپه یې د خپل پوهنتون د بندېدلو خبر واورېد. نوموړی وایي چې په دې دومره بد اثر کړی دی چې نور د ښه راتلونکي په هکله د فکر کولو توان هم نه لري.
د 2022 کال د دسمبر میاشتې نه راپدی خو چې پانتونونه، مکتبونه او ډیری وظایف د ښځو او نجونو په مخ بند شوي دي. واقعا دې حالات او وضعیت نجونې او ښځې ناهیلي کړي دي. نه تنه دا چې دې وضعیت په ښځو تاثیر کړی دی، بلکې د هغې کورنۍ په هر غړي که هغه ورور دی که پلار دی تاثیر کړی او ناهیلي کړي دي، او دوی له دې وضعیت څخه متاثر دي. کله چې بهر وځو، کله چې وینو په محیط کې جامعه کې د ښځې ونډه واقعا ډیره کمه شوې ده د پخوا پرتله. هغه څوک چې دا وضعیت ویني واقعا ورته دا وضعیت ناهیلي کوونکی دی او ناامیده کیږي. نو اکثرا فامیلونه فعلا په دوو وضعیتو کې دي، یا دا چې دوی منتظر دي چې کیدای شي دا وضعیت نور په داسې شکل دوام ونه مومي، او کیدای شي داسې یوه پریکړه وکړي چې د افغانستان د ملت د افغاني ښځې په فایده ووسی، او یا هم دوی په دې نتیجه رسیدلي چې باید خپل وطن، خپل خاوره خوشی کری او د شته چالشونو او مشکلاتو په وجود سره دوی خپل وطن خوشی کری او له وطن څخه کډوال شي.
په کابل کې د مور پوهنتون بنسټ ایښودونکي پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر د نجونو او ښځو لپاره ځانګړی ښوونځی او پوهنتون جوړ کړی و. وایي د ده په نظر له نارینه وو څخه هم د ښځو زده کړې اړینې دي. هغه د میرمنو د زده کړو د ارزښت په هکله وویل:
ښځې د یوې ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کړئ، نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه وو هغه لومړنی تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي، څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډیر مثالونه موږ لرو. اما راځي یوازې د ښځو د مور په رول خبرې وکړو، او هغه دا دی چې یو مور په کور کې، حتی که په کور کې اوسیږي، نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ، یو مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولادو د خپل کورنۍ لپاره. که چېرته یو مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي، چې دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دې کې څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري سوي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایل باندې که یو مور یو ښځه پوه نه شي، نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي. د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي، هغه به ضایع کیږي، هغه به صحیح نه مدیریت کیږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ اوس اصل ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتس اپ ده، فیسبوک ده، انستاګرام ده، او نور دی او نور دی او نور دی. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا ګیمونه یا له خراب میډیا نه وساتي، دغې مخنیوی وکړي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخې دي چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده که چیرته مونږه غواړو چې دا وطن جوړ شي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږه بغیر خویندو نه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فلجولای.
د پهنتون د استادانو په باور د افغانستان اوسنی حالت چې خځینه باندې د زده کړو ټولې لارې بندې شوې دي، هغه کسان ډیر زوريږي چې ډیر پوهیږي. کوم کسانو چې تر یو حده پورې زده کړې کړې دي، اوس چې د طالبان حکومت لیک لوست نه پرېږدي، له زده کړو څخه لرې پاتې کېدل د دوی له زغم څخه لرې خبره ده. په کابل کې د یو خصوصي پهنتون استاد ضیاء الحق شمس وایي
اغه کسان چې ډیر پویږي مسله باندې سر خلاصي هغه ډیر ضروریږي. دقیقا یو ډول کڼاو او رنز شته دی چې هغه د انسان د آگاهی په اندازه دی. هر څومره چې یو څوک په مسایلو خبر وي او څه نشي کړی، هماغومره ډیر کړیږي. یو ډول انساني ذهني بحران یا سایکولوژیک بحران دی ته وایي چې د انسان د ذهن او د غوښتنو او د انسان د چاپیریال او ممکناتو ترمنځ واټن ډیر زیات وي. واقعي وي ولري یو څه پیخه که موجود وی بل دول، اما غواری بل دول، پویگی پا بل رقم. هغه چه بانده چه پویگی و غواری، هغه نشه دلو دلی دیگه پا زد بانده واقعی وی. دا طبعا کراو بی خیلی رایی او جوان دا رن زده که وی. کس دکلی و نسی، دکل سیستم جور نسی، طبیعتا خوب بیسوادی لوریگی، دی بیسوادی سر برابر، اما ټول افاتونه چې د بیسوادۍ نه منځ ترازی هغه په ټولنه کې دوام کوي، او په فردي لحاظ د کورنۍ او غړي څوک چې پس دا کړه بلادو علاقې درلوده هغه بیرته پات کیږي، نرمه کیږي، رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي، عمومي فشار په ټولنه کې زیاتیږي، او د کورنۍ او غړو راحت او نسبی خوشحالي کمیږي.
حقوق پوهان وایي چې زده کړه د هر انسان، هغه که ښځینه وي یا هم نارینه، حق دی. د لیک لوست له بشمیره ګټو سره یوه ګټه دا ده چې میرمنې په دې پوهیږي چې کوم حق خپل او کوم هم د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دی. حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې له زده کړو څخه د ښځو لرې پاتې کېدل د ټولنې ورانول دي.
تکړه د وګړو یو د اساسي حقوق له جملې نه راځي چې کله بحث د حق راځي او د اساسي حق راځي، بیا دا په دې معنی چې د حق کې هیڅ نوع انعطاف پذیری امکان نه لري. وګړي یا انسانان د یو نظام اساس دی، د یو دولت اساس دی، یو ټولنه دغه پر بنسټ رامنځته کیږي. یعنی که چیرته یو رژیم غواړي مشروعیت د خپل ترلاسه کړي، هغه د خلکو په واسطه باندې کوي. نو د خلکو یو د اساسي او ډیرو مهمو حقوقو له جملې نه د زده کړې حق ده. زده کړه ده چې پر بنسټ یو ټولنه انکشاف کوي، یو انسان په مختلفو اړخونو کې، که سیاسي، که حقوقي، که اقتصادي، او یا هم ټولنیزي، په دا ټولو اړخونو کې، په دا ټولو څانګو کې د ودې او د انکشاف عمده عامل همدغه زده کړه ده. نو د دې مکلفیت د یو شته حاکمه نظام په مقابل کې ده. یعنې که یو نظام غواړي چې هغه خپل مشروعیت په نسبي توګه راپورته کړي، هغه یوازې د زده کړې پر بنسټ باندې کیږي. له دې حق نه محرومېدل ستره ګناه ده په قصدي توګه. د نظام د مشروعیت او د فاصلې د خلکو او د دولتونو ترمنځ د فاصلو عمل کیږي. دا نن سبا ثابته طبیخي او ثابته فرمول ده چې د زده کړې نه بغیر هیڅ ټولنه امکان ورته نشته چې پرمختګ وکړي. نو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو محرومیت، د زده کړو نه د حق نه محرومیت موضوع واقعا خوشینونکې ده. نه یوازې دا چې خزینه و لپاره باید زمینه مساعده شي، بلکې په ټوله کې د حق ته باید ډېر جدي پاملرنه وشي. کنه نو شته نظام خاصه هم مشروعیت نه لري. نو که دوی غواړي چې په ټولنه کې ورو ورو مشروعیت ترلاسه کړي او وکړي شي چې په راتلونکي کې په نړیواله کچه وپیژندل شي او خلک ورته درناوی وکړي، دوی احتسامي مو ته، نو دوی باید د وګړو اساسي حقوق ته خاصه پاملرنه وکړي، او خصوصا د زده کړې په حق باندې چې دغه پر بنسټ باندې موږ د وطن د آبادۍ عمده عامل همدغه زده کړه ده. اوس د زده کړې نه محرومیت په دې معنی چې په لوی لاس وطن تباهۍ خواته ورولي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه وو باندې علم فرض کړی دی، او په زغرده ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دینی زده کړې کړي په دې اړه وایي،
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او ښځینه دواړو باندې فرض دی. هر هغه مسلمان چې هغه قران مني، الله مني، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیله وکړم. ابو هريره رضی الله عنه په باره کې راځي چې ورځ اگر هغه بهر په بازار کې اعلان وکړي خلکو ته، اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسي، منډه کې مسجد ته لاړ شي. دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو، د نبی رسول الله وفات نه پس دا بازار تر اعلان وکړي چې نبی رسول الله میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شي په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبی ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی، خلک حیران شولو چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هريره رضی الله عنه مغلته ولاړلو، نو هغه ته وایي چې ابو هريره ته موږ سره ټوکې وکړې که څنګه هلته خو څه شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل په جومات کې مسجد کې څه وکتل؟ خلک وایي چلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بلته خوونه کوي، معلمین دي او شاګردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته په جواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیہ السلام تاسو ته علم پریښی دی، د دې زمانې په اصطلاح باندې موږ کولی شو موږ وایو چې موږ علم ته، موږ پوهې ته، موږ زده کړې ته تشویق کړي یو.
شمه کټوازی چې پروانی برخه کې د ماستری ترکچی زده کړې کړې دي او بیا یې پام دې برخه کې په بیلابیل پانتونونو کې تدریس هم کاوه، وایي چې د خبره عالمانو ثبت کړې چې کغوړی ټولنه لزده کړو څخه برخه منه کړی نونجونی باسواد کړی امدانجونی د سبا ورځې مندې دي او مندې ټولنې ته بچی روزي. لشه می سره می مرکه کړې نو موري په پایل کې وایي
تاسو پیژئ چې یو عالم ویلی و چې که تاسو غواړئ چې یو کس باسواده کړي نو په یو هلک نه درس ووایي، او که چیرې غواړئ یو ټولنه باسواده کړي، یو کورنۍ باسواده کړي نو په نجونو باندې درس ووایي. نو دلته د ښځو د زده کړو ارزښت معلومیږي. که چیرې یو مور باسواده وي، هغې زده کړې کړې وي، دا هیڅ وخت نه پرېږدي چې د هغې ماشومان بېسواده وروزل شي یا درس ونه وایي، همداسې پاتې شي. خو داسې ډېرې کورنۍ شته چې د هغوی پلار به درس ویلی خو ولې لوڼو به یې اولادونو به یې درس نه ویلی. خو که چیرې یوه مور باسواده شي په هېڅ صورت کې دا امکان نه لري چې هغه خپل اولادونه همداسې بې سرنوشته یا بېسواده پرېږدي. رواني له 9000 که موږ وڅېړو هغه ښځو چې درس ویلی ده هغه پر ځان خودکفا دي، همیشه ځان سره یو څه لري او پر ځان باور لري. دا هغه ښځې دي چې د ټولنې هغه اصلي منشي دوی جوړوي، یعنی ډېرې زیاتې پیاوړې دي دوی.
بله، رزو وسنی حالت د دې څه چالو پاره چې زده کړې کړې دي او وسنی حالت چې د فتندوی په کور کې نه ولسولي د څومره بد تاثیر ور باندې کولای شي.
دغه شرایطو کې زمون په ټوله لکه د یو چالو پاره دغه د 12 سند اخستلم ډیر سخت خبره ده. بل کورنۍ سره مبارزه، لټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه الول ډیر زیات سخت کار ده، ډیر زیات. خدا چې یو دمي داسې پریکړه کړې چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیاوې چې لري، له هغوی نه کار واخلي، تبن چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري.
کله چې طالبان واک ته ورسېدل په پایل کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل. بیا تقریبا د 2 میاشتو څخه زیات وخت کېږي چې د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه هم وتړل سول. دا څومره ډېر زیان رسولی سي؟
زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپل ګورم او زما اکثر مراجعین دا دی چې د دوی دا شکایت ده څوک په دولسم صنف کې وو د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو موږ هیڅ موخه نه لرو موږ نه پوهیږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو موخه چې لرلې چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسېدلی وو. خو کله چې د دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو ته به اورو که چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم لایلې شوه. موږ ډېر کم خلک وو درس ویلو او پوهنتون ته یې لاره پیدا کوله. بالخصوص زه د نجونو په اړه خبرې کوم هغوی باندې چې بند شو ډېر زیات قشر زموږ لایلې شو ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه دا دې ونه کړه د کور کارونه دې زده نه کړه تا درس وویلې خو څه وشو اخر هم څه وشو. نو د دغو پوښتنو لپاره باور وکړئ چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده او واقعا جواب نشم ورته پیدا کولی چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي او دغه ناهیلي د دې سبب کېږي چې دوی په راتلونکي کې ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
بله دا وخت چې تیریږي پوهنتون بند ښوونځی بند آیا دا بیرته جبران کېدلی شي؟
په هېڅ صورت کې ځکه چې ډېر څه چې ارزښت لري هغه وخت دی او اوس هغه وخت نه دی رارسېدلی چې موږ وقفه پکې ورکو. یا دوه کاله زموږ د کورونا له خاطره ضایع شو دوه کاله هم اوس چې کله دغه نوی حکومت راغلی دی زموږ ضایع شو د موږ د نجونو. نو څلور کاله په دغسې یو شرایطو کې د افغانستان په شرایطو کې فکر کوم اصلا نه ایجابه وي چې دغه موږ جبران کړی شو د دې پر ځای چې موږ مخکې لاړ شو موږ څلوېښت کاله شاته لاړو.
بله شمې جانې تاسو خپله ښوونځی لوستی بیا پوهنتون لوستی بیا کاري ساحې ته وتلی کار مو کوه. د طالبان حکومت وایي چې چاپیریال مناسب نه و ځکه یې ښوونځي بند کړل پوهنتونونه یې بند کړل. تاسو خپله عیني شاهد یاستئ آیا رښتیا چاپیریال سم نه و؟
زه نه پوهېږم چې دغه سم چاپېریال څه ته وایي. که ووایم چې زموږ ټولنه افغاني ده خو افغاني ټولنه هم لرو، که وایي چې غیرتي ده خو غیرتي ټولنه هم لرو، که وایي اسلامي ده خو اسلامي ټولنه هم لرو. نو دغه چاپېریال چې سم نه دی زه په دې واقعیا ما دا تعبیر تر اوسه نه دی کړی چې سم نه دی څه معنی سم نه دی. یعنی زموږ پلرونه هغه نیکونه هغه ټول بېغیرته وو چې بیا یې نو موږ پرېښودلو چې په هغه چاپېریال کې مو درس ویلې. زه شخصا خپله له چاپیریال کې چې مې درس ویلي اصلا ورنه بد خاطره نه لرم.
آیا دوی د زده کړې په ارزښت باندې پوهیږي نه؟ نور څوک نه پرېږدي چې افغانان پر مخ لاړ شي. تاسو څه اتس وایي څه فکر کوئ؟
داسې خبره نه ده چې دوی به نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او زه مطمئنه یم چې په دې دوی هم ښه پوهیږي چې مثلا که چېرې زموږ نجونې درس ونه وایي که موږ چېرې ډاکټر ونه لرو خو موږ خو همسایه ملکونو ته متاجه یو. آیا دوی خپل مور خور کوم ډاکټر ته بیایي چا ته یې بیایي؟ دا خو دوی متاجیږي. نو زه فکر کوم په دغه یو ویشتمه پیړۍ کې هر څوک د زده کړو په ارزښت پوهیږي خو حتما ځینې بهرني تهدیدونه او فشارونه په دوی شته چې دوی نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي ځکه چې دوی پوهیږي که دغه نجونې دغه قشر په ټوله کې یعنی یو سره یو شي یو بل ته لاس ورکړي او همداسې پرمخت وکړي بیا دا هغه ټولنه ده چې څوک یې نشي ماتولی. نو زه فکر کوم دا بهرني فشارونه دي پر دوی.
اکثره انجونې چې له موږ سره تماس نیسي دوی داسې له زده کړې څخه لرې پاتې دي په ژور خپګان باندې اخته سوي دي. آیا ټوله ورځ خپګان کول او ناهیلي کېدل د حل لاره ده؟
نه په هیڅ صورت نه. زه ورته وایم چې تاسو مه ناهیلي کېږئ. ګورې دولس کاله تاسو په مکتب کې مبارزه کړې ده، تقریبا څلور کاله تاسو په پوهنتون کې مبارزه کړې ده، همداسې کوم کار کوو څو کاله مو هغه د کار په جریان کې مبارزه کړې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه چالشونو نه چې تاسو سره مثلا مکتب کې وو پوهنتون کې وو یا د کار په جریان کې تاسو ورسره مخ وئ دا هم یو همدغسې یو مشکل ده چې باید لاره ورته پیدا کړي او په هیڅ صورت د نه ناهیلي کېږي. خپل زده کړو ته د خپل کور کې په آنلاین شکل دوام ورکړي ناهیلیتوب د حل لاره نه ده. فکر دی وکړي چې دا هم یو مشکل راغلی ده او الله را لري ناهیلیتوب ډیپریشن ته تلل او ځان نیمګړی احساسول دا د حل لاره نه ده او دا د افغاني ښځو په غرور او شان کې نه ښایي دا ورسره.
اوس وضعیت دا رقم راغلی ده چې د زده کړې لارې تقریبا ټولې بندې دي. د کورنۍ غړو ته څه مشوره لري له خپلو لوڼو سره خویندو سره څه مرسته وکړي چې دوی وسي کولی په خپل کور کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي تر څو چې حالات سمیږي؟
ډېر زیاته ونډه لري، بالخصوص د هغوی د کورنۍ ملاتړ، بالخصوص د پلار ورور ملاتړ ته نن سبا زموږ خویندې ډېر زیات ضرورت لري. د دې پر ځای چې دغسې یو کلمات ورته وکاري چې اوس بالاخره هلته څه جوړ شو، د هغې د ملاتړ وکړي او کلکې حمایت ته ضرورت لري. ځکه چې داسې وخت نه دی چې دوی هم پسې تخریب کړي، ځکه چې ټولنې په کافي اندازه زموږ میرمنې ځپلې دي، رټلې دي. یعنی دا نه اجابه چې یو پلار هم خپله لور تخریب کړي، دوی د کلک ملاتړ وي. زه مطمئنه یم چې دغه فشارونه به له منځه لاړ شي ډېر زر.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو په برخه کې او د پوهنتون په خلاصولو کې د تاسو غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه څه ده؟ دوی څه ډول فشار په طالبان راوړي چې میرمنې او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي؟
دوی نه غواړم چې فشارونه دي لا زیات کړي، ځکه چې موږ به هر څه ژوند کولای شو، خو به درس او به تعلیم دا ناممکنه خبره ده. خواهش ورنه کوم، ایله ورنه کوم، یعنی هر کلمات چې دوی وایي هغه ورته وایم چې تاسو میرمنې نجونې پرېږدئ چې هغوی درس ووایي، پرېږدئ چې هغه خود کفا شي. تر کومه چې زموږ میرمنې درس ونه وایي، زموږ لوڼې درس ونه وایي، دا وطن هیڅ وخت نه جوړېږي. دوی اوس دا وایي که نه چې مثلا نجلۍ ته د نجلۍ درس ورکړي، نو هغه استاد له کومه شي چې دې ته درس ورکړي؟ هغه استاد خو باید جوړه شي. نو موږ هغه شرایطو ته نه رسېدلي.
قدرمنه دوستان، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسیدل، دینجونو پاک لای په اول حکم کې لښبګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره حتمی شوه. حجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې هده چې اوس د دې په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4 8 6 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو، ستړي مشي د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد حقوقو پاکل خبرې کول موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو چړونکو تاج الدین منصور. میلمه ته خراغلاست وایو ستړي مشي په خیر راغلي. په پایل کې به درته وایي چې اولاد په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري.
سلام تاسو ته، تاسو درنه او ریدون کو ته دغه اولاد خو ډیر حقونه لري، هغه باندې مور او پلار باندې او هم دغه سه خنو منتخب دی، دغه پرورش او تعلیم او تربیه او خیر روزنه او د ژوند اسانتیاوي ورته برابرول او د دې د شیخ شخصیت جوړول لپاره عبادت علي زلي وسی او د دې تزامت وي سپ سی په راتلونکو کې او خپل مور او پلار ته او کورنۍ ته ټولنې ته هم دغه سه مملکت ته په کار راشي. یعنی په دې معنا چې مور او پلار د دې وظیفه لري چې خپل اولادونه په ښه شکل سره تربیه وکړي او لوی کړي او دغسې شی ورنه جوړ کړي. او ډېره مهمه اولویت ماته لري دا دی چې دوی بین المللي معیار باندې باید دوی لوی شي. که دوی مثلا څه چې خوښېږي دوی مثلا که هر رشته سه د دوی خوښې هغه باندې ورباندې په جدي شکل سره زده کړي. او دا تعلیم ډېر مهم دی، هغه څه تعلیم څه معیاري بین المللي او د هوساینې لامل وګرځي او دوی وکولی شي په خپل مسلک کې نورو ته هغه ورسوي، فایده او کومک وکولی شي.
بله، په افغانستان کې څومره د اولاد حق ادا سوی؟
دا خو ډېر ښه پوښتنه ده او متاسفانه اکثر موارد محروم دی دغه د افغانستان خلکو اولادونه او دوی اساسي حقونه ورته نه ورکول کېږي. همدغه یو خو تعلیم دی، تعلیم خپله تاسو پوهېږي په دغه محرومه ټولنه کې په افغانستان کې که تاسو بررسي وکړئ خپله پوهېږي تقریبا او یا سره نه پورته اولادونه ماشومان خصوصا نجونې د تعلیم نه محروم دي. نو دغه محرومیت ډیر بد تاثیر لري او خلک هم ډیر په دې کې مایوس دي او دا ډیر زورونه کوي خلک ته ذهني او فکری آزار لري دغه سیالت او متاسفانه دغه نه رعایت کیږي په افغانستان.
په افغانستان کې اکثره کورنۍ بې وزلې دي، کله چې دوی د خپل اولاد حقونه نه ادا کوي نو دوی دلیل راوړي چې نسته پیسې څه وکړو. آیا دا یو منطقي دلیل کېدلی شي؟
دا تر یو حده په دې خبره موافق یم، یعنی یو اندازه تاثیر لري. یعنی یو مور پلار په ژوند کې د دوی اقتصادي وضعیت خراب وي او ژوند یې ښه نه وي، دا خو واضح ده. دوی شپه ورځ د دوی فکر همدا وي چې څنګه دوی هغه وکړي خپل دا د نس غم وخوري. یعنی د دوی د شپه ورځ په دې سوچ کې چې څنګه یو دوه روپۍ پیدا کړي او یعنی یو وخت لري دوه وخت نور نشي خورای دودی دوی دا روحي مشکلات تاثیر کوي دوی په اولادو باندې. اولادونه دونه خو بل تاسو پیږي چې کله یو کس وغواړي چې تاسو درس تعلیم وکړي کم تر کمه یو څه انرژي او خوراک او یو څه ویتامین او دغه موارد ته خو ضرورت لري. یعنی هوساینه ته ضرورت، هوساینه په خپل پیږي چې په اقتصاد کېږي، پیسو کېږي، په امکانات کېږي. نو دولتي مکتبو ته مزید دوی سهاري کم تر کمه او چې بعد وخري ته دوی تر غرمې پورې هلته انتظار باسي. نو غرمه کله کور ته راځي بیا مستړی فکری او فزیکی دواله دوی استالتیا سپودی کستا او دوی مکلفیت پدی لري مورا پلاس د بشراګان ته چی پیدا کیدا ډیر بد دی متاسفانه. پیغمبر سره فرمایي سه فقر ډیر بد شی دی، فقر د فقر نه د کفر بوی راځي. نو دا غلی واقع مسلمان هیڅ کله نه غواړي چې دوی ټولنه ژوند باید فقر تیر سي. دا ډیر بد نظریه ده فقر، یعنی باید موږ ومنو.
bale یو موضوع فقر سوال، مګر ځینې کورنۍ د سلیدل کې سره لیس دوی پیسې لري مګر د اولاد پروزنه او تربیه کې پاملرنه نه کوي. یعنی په عامه خبره ماشومان پیدا کوي او بس نور مسولیت نه اخلي چې مثلا پوښاک د څه ډول ورسیږي، خوراک د څه ډول ورسیږي، تربیه ته زده کړې ته. زه مطمئنه یم تاسو به هم داسې مثالونه لرئ د دغو کورنیو پاک لڅوایه.
تاسو خپله ښه پوهېږئ چې هر مشکل، هر منفي پدیده په افغانستان کې خپل پیګې سي علت لري او عمل لري. یعنی کله سي امور او پلار په افغانستان کې سي بي سواد یا غو سواد په تو ارزښت او خیګنه او په خواله نه پیګې دوه بشراګان. یعنی کدوی خپل تعلیم یافته په اساس، یعنی دوی تعلیم کړی دوی ته امکانات برابر سوي وي تعلیم او تحصیل دی ولري، خامخا خپل اولادو په سي تاکید کوي، تلاش کوي او زحمت ور باندې باسي سي دوی باندې او شي جوړ سي. هغه کورنۍ سي توجه نه کوي، دوی خپل نیمګال کې ده خپل تاسو پیګې سي په افغانستان کې تر دغه سلويخ کال او سم دغه وطن مختنیزي او پرمختګ نه لرو او پیشرفت نه لرو، ترقی نشته پکې. دا د دې علت دي چې خلکو د تعلیم ته د دانش او ټکنالوژي او ترقی او د ټکنالوژي فکر د ډیر دوی هغه کړای دا بي توجهي کړای دا. یعنی دغه خپل ډیر مهم چې د مکلفیت د مور او پلار په دي کې مشخص دی او دوی مکلفیت بدې لري خپل اولادونه بعد معیاري شکل سره دوی بعد وروزي هر رقم کې بعد د وروزي په دي کې یو مشکل نور مسته سي. اواز مور او پلار هم نشي کوي دا کار وکي په دي کې بعد حکومت ور سره کومک وکي، خلک جامعه ټولنه دا ټول یو بل سره ارتباط لري. یعنی اړین دی چې دوی یو بل سره لاس ورکي او دغه خپل د ښه اهدافو لپاره مرسته وکړي. یعنی کومره پلار دوی تشویقي سره خپل اولادو ته ولېږي مکتب ته مکلفیت لري، هغه مکتب کې یعنی خو استادانی کیفیت د تحصیل پورته ای، تعلیم ښه تعلیمي او دوی مدیریت ښه مدیریت دي دوی. یعنی هر ورځ دوی باندې بعد د تلاش وسی دوی یعنی کوي چې هغه وکي خپل اولادو الته ولېږي او روزانه د دې هغه ولري توانایي ولري، یعنی د دوی په مکتب کې چی شي اخلي، څنګه تحصیل کوي، څنګه تعلیم کوي، دوی باندې روزانه تاثیر شته کنه شته، د دوی هم شخصیتي اخلاقي او هم ذهني مورد باید پورته شي او ظرفیت لوړ شي.
لکه څنګه چې یو مشهور خبر دا وایي چې د ماشوم لپاره یا د اولاد لپاره لومړنۍ ښوونځی د هغه کورنۍ ده، که په دې باندې خبر راته وکړي چې څومره مسولیت کورنۍ لري، څومره مسولیت به ښوونځی لري؟
دا خچې د کلاس ماشوم پیدا کیږي ل اول مرحله نه، مثلا یو دوه درې میاشتې یا بل اخر یو کال دوه کال دغه سي، هغه مرحله نه د تربیه او د شخصیت د تکوین لپاره د مور او پلار مکلفیت شروع کیږي تر هغه چې دوی مکتب ته دی او ښوونځي ته ځي، هلته دوی تعلیم ته ځي. نو مور او پلار خو ډېر مسؤلیتونه لري. بې سوادي او عدم د دانش په افغانستان کې دا مشکلات شته. یا کله چې یو کس د تعلیم د اصول او د معیارونو کیفیت او د دې د ښېګڼې لپاره څه چې باندې ونه پیږي، دوی په قصه کې نه دي. دا مشخصه ده چې موږ ډېر کورنۍ وینو چې مور او پلار څه کله د ماشومان خیر استعداد هم لري، توانایي لیاقت خیر تاریخ ولري، یو څو کاله چې مکتب ته لاړ شي مور او پلار د دوی اولین مزاحمت کوي، دوی ته تاسو مکتب ته نور مزه سه په درد خوري، نور خلک سو ویلي تاسو چې لپاره مکتب ته دی ولې دا ده. یعنی دا ذهنیت دغه سي منفي فکر اولاد باندې دا ډیر بد ده، هم په آخرت او په دنیا کې خپل اولاد او الله تعالی دربار کې دوی ملامت دی او جواب به ورکړي.
منصور صاحب، تاسو ډیرې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې مور پلار اولاد ته وایي چې یعنی مکتب لومړیتوب نه لري، لومړیتوب کار لري چې یو څه پیدا کړي. د افغانستان په اکثره واټونو کې لارو کې لیدل کیږي چې هغه ماشومان په کار باندې اخته دي، په شاقه کار باندې چې وخت د درس او تعلیم ده. آیا دغه ماشوم به دومره څه وګټي لکه پروتونکو کې چې غونه ډیر زیان کوي دای له دې عمل چې زده کړې نه دي کړې؟
په دغه موضوع کې زه داسې ویلی سم چې دغه ماشومان چې شاقه کارونه کوي، دغه خاول مونږ هغه لرو، قوانین لرو، یو مونږ هم قانون درلود، قانون محافظت د اطفال وو، مثلا په افغانستان کې د قدس قانون وو، هم حمایت د اطفال مونږ لرو په بین المللي سطح کې، او په افغانستان کې داسې قوانین د اطفال وو دغه د ماشومان لپاره د حمایت لپاره داسې قوانین شته چې دوی یعنی خپل حقونه به ترلاسه کړي، او تاسو خپله پوهیږي چې په دغه حالت کې دوی راځي شاخه کارونه کړي، ډیر خلک په دې کې مسؤلیت لري، دوی باید دا کارونه نه کړي. اول مرحله دا ده چې د دوی کورنۍ مور او پلار د حق نه لري چې دغه بشرګان ولېږي او شاخه کارونه وکړي، په دې چې دوی حق ضایع کیږي، یو حق نه سو حقونه د دوی ضایع کیږي او د پښو لاندې کیږي، او دوی بشرګان نشي کولای خپل څه انساني اخلاقي او دینی حق لري دغه پخو لاندې د دوی شخصیت او عزت او ابرو او بل اخره د دوی راتلونکي جوړی تباه کیږي. او مشخص دی په افغانستان کې مونږ ګورو چې ماشومان متعدد دي په مواد مخدر مواد کې، دوی ورور متاسفي دي او دوی بشرګان خپل ژوند به خل لاس اور کړی دی، یا لیوانه سي دي، یا روحي مشکلات لري، یا متعدد دي، یا بل اخره متاسفانه بی ځای استفاده ورنه کیږي، جنسي تیری ور باندې کیږي، جنسي دورونه ور کیږي، دغه نور ډیر مشکلات دي. یعنی په دې معنی چې دغه کار شاقه کار دغه ماشومان لپاره د جرم دی، د خلاف دی، د خلاف د انسانيت او اخلاق او د دین او د ملي او بین المللي قوانینو خلاف کار دی. بعد د جلوګری وسی په دې کې کورنۍ مسؤلین دغه ټولنه د ټولنې چارواکو او دغه ترغیت ملایمان د جماعتونو او نور خلق څه چې ضرورت توانایي لري، پیغمبر سلام فرمایي په همدغه باره کې مثلا فرمایي وکلکم رايون کلکم مشغولون عن رایته، یعنی تاسو دی او چوپان په حیثیت او د خپل لاندې خلق په باره کې تاسو مسؤلیت لري. دا په دې معنی نه ده یو مسلمان یو کس د کورنۍ یو غړی یو ماشوم زی د سره غاړي کال ته بشارګي، یعنی شاقه کارونه کوي، سحر کار کوي، یعنی شاقه کارونه کوي، په دې کې مونږ باید دا حس ولرو کزه یم هر څوک دی، یعنی په دې باره کې مسؤلیت لري دغه بشارګان دغه مصیبت او بلا او دغه فات نه وژغوري، او دوی وروره دراوړي په دغه صحیح ټولنه کې او مکتب ته شامل کی، مدرسې ته شامل کی، او دوی شخصیت لپاره کار وکړي، دوی راتونه، یعنی په دې معنی سره هر یو وګړي در یو مملکت هغه سرمایه ده، معنوي او مادي سرمایه ده، هغه خیر ورغلسي د خپل وطن ته بدد کوي، خپل ژوند ته بدد کوي، خپل راتلونکي دین یو وخت مو کوي سوس د خپل د وطن د سمسور لپاره موخه کارونه وکاو، د دوی لپاره استفاده وکړي. متاسفانه دغه ذهنیت په افغانستان کې ډیر کم دی، بخیز نشته تقریبا، او دغه مشکلات د سمون د هر بخش په افغانستان کې ماشومان لپاره بې ځای ژوند لرو او بدبختی ورته لرو، او مونږ هیڅ کله نشو کوي او نه ولې سو نه مونږ کوم تاریخ لرو چې دغه بشارګان او دغه مظلوم طبقه ته موږ دوی حق ورکو. دغه نه اراده است او نه کوم پلان پدې کې لرو او تر اوسه هم نشته متاسفانه.
نه bale منصور صاحب که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کلک ډیر وضاحت ورکړي. کله چې اولاد ته دغه حق نه ورکول کېږي د کورنۍ لخوا، هغه که علت نیستی او ناداری، که علت د کورنۍ بې سوادي، یا که هر څه، یا که بې پروايي وي، دا څومره منفي اثر لري او بیا بیرته خپل ځان ته، کورنۍ ته، ټولنې ته کوم زیان اړولی شي؟
په دې معنی چې موږ دغه د شخصیت کله یو کس غواړو ښه تربیه وسي د ولکتوب او د ماشومتوب و د دې حالت دا کوی سو هر رقم، یا که منفي وغواړو منفي خواته ځي، که مثبت وغواړو مثبت خواته ځي. نو په دې وجه مکلفیت مو ډیر دی او دوی که مونږ په دې کې توجه نکړو، دغه مشخصه ده که کیدای سي په راتلونکي کې دای مخدره مواد کس معتاد سي، یا مثلا کومبل پرته له انساني او اخلاقي اصولو نه کومبل وظیفه ځان ته انتخابوي، لکه اختطاف، لکه غلا، لکه قتل، یا لکه مثلا نور دغه موارد که دوی ورور عادت پدې کې سي، دغه خپل د دوی موجودیت په کورنۍ او په ټولنه کې یو مصیبت دی، یو بلاده، یعنی هر مرحله هر لمحه کوي سي دوی ځان ته او نور ته ضرر ورسي. پدې سي دوی په ښه شکل سره او قانوني او اصولي شکل ورور دوی ته لارښوونه نه درسي، وای دوی ته ورور پام نه درسي، وای دوی ته اغه نه درسي، وای سي دوی مشخص دوی خپل یعنی پدې یقین ورسي چې دوی مونږ وظیفه په ژوند کې چی شي، ده دغه روزنه، دغه تربیه، دغه د دوی باندې زحمت استل، دا یو کال، دوه کال، درې کال کار نه دی، تقریبا کلونو کلونو کار دی، تقریبا کم تر کم شل کال بعد یو کس باندې زحمت ویستل چې تر هغه دغه نه یو ښه شخص راووسی او دغه هغه نه ښه استفاده وسی. مونږ مثال ډیر واړه مثال ورکو، یعنی لکه نیالګي، یا دوی نیالګي په شکل دی، کني نیالګي ممکن وو دغه پرورش ورته وکړي، یو وخت خوونی سی او د دې نه میوه استفاده کیږي، که دا کینه وو او دوی ته اوبه ورنکو، یعنی وخوره وو خامخا د خرابیږي او ژوند خرابیږي، یو وخت وچیږي او د کار نه لویږي او کار نه ورکوي. دغه مثال د یو د مونږ او تاسو د ټولو مکلفیت دا دی چې ماشومان یعنی ټولو باندې حق نه دی، او باید دغه بیچارهګان او دغه خایسته او د الله تعالی معصوم مخلوقات باید مونږ ځان ته اجازه ورنکو چې دوی وروره هغه وشي، ژوند خراب سي، دوی راتلونکي خراب سي، او دوی بد کارو ته مخه وکړي.
یو بل څه چې تجربه سوي هغه دا دی چې مثلا په یو شمېر کورنیو کې چې ډېر بې وزله او غریبه کورنۍ دي، بیا هم د دوی اولادونه تکړه یې ښه روزل کیږي، او یو شمېر کورنۍ چې هغه دوی پیسې دار هم دي، مګر اولاد تنبل، بی سواد، په کوڅو کې ګرځي. هغه رقم چې یو غریب خپل اولاد تربیه کوي، هغه څوک شتمن دی هغه نشي کولای. تاسو خپل خبرو کې غربت ته اشاره وکړئ، دا ډیره بد پایله لري، مګر بل اړخ ته بیا تجربه لرو چې یو غریب کورنۍ خپل اولاد ډیر ښه روزلی سي، په دې اکله وضاحت راکړي.
دا خو ډیر ښه ده، دا خو یعنی په دې معنی تاسو په دغه سوال مونږ کولی شو خپل بس اما جانبه وکړو، یعنی هر خوا مونږ په دې کې بررسي وکړو. دا په دې معنی دا ستا خبرو په تایید سره دا ویلی سم چې تجربه خود لی دا مونږ واقعي په خپل ټولنه کې دا وینه داسې خلک تاسو وایي، یعنی اوس مونږ یو بل شی ته اغله، یعنی په دغه یو نیم کورنۍ کې څه مدیریت دی، دا مدیریت مشخص نه دی چې دغه کورنۍ سواد لري که سواد نه لري. دغه داسې کورنۍ مونږ پیژنو چې په ژوند کې مور او پلار بې سواد دي، او اولادونه لکه تاسو ویلې ډیر ښه درجه، اعلی درجه د تحصیل او تعلیم ته رسیدلی دي، او دوی خپل اهداف یعنی کولی دي چې دوی خپل اهداف خپل اولادو باندې برنامه ورو رپلی کی او دا تطبیق او ورسوي. موږ ډیر داسې خلک لرو، دا تاسو خبر پته یې سره ده دا داسې واقعیت استه. او بل دا چې هغه کورنۍ سم مثلا دا توانایي لري ژوند ښه در رفاهي حالت ډیر برابر دي، د دوی اولادونه متاسفانه یو داسې حالت موږ لرو چې په هغه اهداف ته نشي، مشکلات کې گیر سي، او دا نور اخلاقي او قانوني کارونه کې ادم د کنټرول توجه امده سیاستیا وي ورته برابرول په هغه شکل سره چې دوی د خیراتونګ لپاره په کار راشي هغه سي ورته نه ورکلې. مثلا یو وړه مثال درکوم تاسو ته، یعنی په دې معنی چې یو کس کورنۍ ده مثلا زوی مثلا د وکال دی یا لاس کالو، دوی ته مثلا امکانات ورکي، پیسې ورته ورکي، ټول ژوند امکانات ورته سپاري، او د دې فکر نه کوي چې د دې زوی دغه پیسې یا ژوند امکانات چیرته مصرفي، څنګه یې مصرفي، څه لپاره مصرفي، دغه پوښتنه ورنه نه کوي. همدغه دی چې د دې انسان خواهشات چې دی، دغه د نفسانی خواهشات، د منطقي خواهشات معمولا د انسان لکه خرابي، او دا همیشه دغه چا چې متوجي نیسي دغه اولویت مومي، او د خپل په خوخه خلاف د انسانيت او اخلاق او دا کارونه کوي، لکه مثلا ولخرچي کوي، یعنی اضافه مصرفی، یعنی زی مثلا سگرستی کی یا بل ورس چرسی کی هم دست قرا قرا مخ کی مواد مخدر ته هم دغه نور جرایم ته یا بل اخر یو ورځ راځي سده دی پوزای سده د لار سی مکتب وای درس وای خپل مکلفیت او د لکه کارخانگی او دغه نور کارونه سده دی مسولیت په کور کې دی باندې دی دغه ور نه پاتې کیږي او مخ دغه کارونه کوي سده لکه دوی فکر کوي سده ژوند دی نو دغه اسانتیا وی دی دغه شخصیت دی متاسفانه دغه منفی فکر لري یا وخورته وګوري سده دینه پرپراته د دې سده دینه ښه شخصیت او د ښه کس جوړ سي د دینه متاسفانه یو د شي جوړیږي سده یو ورځ ویني سپو باندې خانه کې دا یو ورځ ویني س حکومت بد خطرناک جرم کې دوی وروره اختصاصي وي دی او ژوندم تباله د مور او پلارم ژوند تباله دغه سو سوال ډیر ښه سوال او دغه واقعیتونه مونږ لرو خپل ټول نه کی
څنګه به وکولای سو چې په لګو امکاناتو چې اوس اکثره د افغانستان کورنۍ امکانات ډیر نه لري په لګو امکاناتو باندې هغه کوم حق چې اولاد په مور پلار لري هغه ورته ادا کړی تر څو کومې منفی پایلې چې خبرونه کې یادې سویل دوی سره مخ نسی
دغه د یو کس روزنه په ژوند کې دا ډیر لوی پروژه ده لوی زحمت لري لوی هستی غواړي او ډیر مشکلات والی جنجال لغسی فدی که یعنی یواز کورنۍ نشی که وایسته دغه خپل زه مثلا د سال در کوم بس خپل درې ماشومان لرم ما ولې سهاري دوی مکتب ته لاله سکل دوی مکتب ته زی خو دما توان دم دومره اوس ما وکول سم څه دوی فیس په مکتب کې ورکم او دوی مکتب ته ولې ګم او دغه نور دغه دوه دوه دما توان دی ورسته د مکتب مکلفیت دی دوی باندې د زحمت او باسي دوی باندې د توجه کی دوی باندې خدمت درس وای او دغه استادان په دوی ته درس ورکې دي دوی توانایي او دوی لیاقت و ظرفیت باید وصل لرسی دوی سنت توانایی لرسی دغه اولاد باندې دغه ماشومان باندې دوی کار کوي یعنی یوازې نکی کیږي مثلا هغه کورنۍ سه کم امکانات لري او اراده ولري چې اراده ولري په دغه اراده په مقابل کې دوی په اراده په مقابل کې نور نه هادونه به اراده ولري دغه سو اراده سی او ځای سی مونږ کولای سو خپل هدف ته ورسیږو مونږ کولای سو دغه یو ښه نسل تربیه کوو مونږ کولای سو خپل د ژوند دغه مرفي الخونه لمنځوي سو او خه مثبت سمسور او د بیا رغونی او خپل ژوند ورته برابر کو دغه سیمون کولای سو
bale له وی خونه اقتصادي ستونزې له بل پلوه دي اولادونو کله نه کله البته ډيري غختنی کورنۍ بچنګ ورته ورسیږي که تاسو خپل تجربه سره ته وایي
دا خو ډیر غدي علمی بحث دی او بل دا چې پدې کې اغه خصنا غمور پولار سه سواد لري د دوی نه یو هيله لرم او هيله داده چې دوی خپل لیک مطالعه په دغه کورنۍ په موارد کې مثلا د بودیجی په کنټرول کې یعنی په ژوند په خبره برابرول یعنی څنګه مونږ کولای سو خپل د اولاد حق په خکه شکل سره ورته ورکو د اسراف او د بخل نه جلوګیری وسی د یو نیم کورنۍ د مور او اولادو باندې مصرف نه کوي دا بشراګان ضروریږي یو نیم داسې خلک چې بیزه به حد ورته پیسې ورکي یعنی افراط تفرید کوي په خپل اولادو باندې دا افراط تفرید څه کله مخونه ولسی او دوی وو پوسی پدې سه مثلا اولاد توقع کوي ډیر توقع کوي هغه اساسي حقونه ورته ورکول سي مثلا د کتابچې ته ضرورت لري کتاب ته ضرورت لري مثلا البسای لباس ته ضرورت لري کالای ته ضرورت لري یا مثلا د ساحل لري ترانسپورت ته ضرورت لري یا مثلا دغه اساسي حقونه هغه حقونه خامخا به ورته ورکوي او دوی که د بیزای غوښتنه کوي لکه مثلا دوی دا غواړي سي او چی ته چکر لار سي یا یو موبایل ماته د واخلي یا مثلا بیزای غوښتنه سي ډیر پورته یا د کورنۍ توان نه پورته دغه سي د مکلفیت د مور او پلار د دوی باندې دوی ته متقاعد کی شوړته وایي دغه ستا حق دی دا ستا مکلفیت دی نور ورته اجازه ورنی که او دوی په دې یقین ورسوي چې دوی پوسی او مور او پلار درک کړي مور او پلار مونږ باندې خیګنه کوي مهرباني کوي او دونه بس دی او منندوی په دې کې اولادونه دغه توانایي متاسفانه زه فکر کوم ډیر خلک نه لري دغه علت دی چې کله اولادونه غسی مشران سي او دوی واده وکي اکثرا د مور او پلار نه زیه او دغه علت په دې دسه متاسفانه مور او پلار منځوي کیږي په ژوند کې دوی مایوس وي او خپل اولاد نه ناراضه وي دغه می اولاد لوی کی او دغه لمانه لاړ پلات کوم خجوان نه یعنی بي پیسې او فقر ورسره ای بیچارگی بی احترامی دغه سیالات مون مخامخ کیږي او د دین سره مخامخ نشو دغه به تناسب د ژوند یعنی د اولاد حق شیده د مور او پلار حق شیده او څنګه ورته ورکو څنګه دغه اولاد مور او پلار اولاد ته متقاعد کیږي د مور او پلار احترام وساتي حق وساتي هم دغه سی مور او پلار زحمت بس یو ورځ مور او پلار ضرورت لري چې دوی لاس ونیسي او د دوی د اخر ژوند لپاره ورته د عزت او د شرف ژوند ورته برابر کی.
بله، تاسو په خپل خبرو کې ډیر خو مسایل ته اشاره وکړه، خو د خبرونه په اخر کې ک بیا په لاندو ټکو درته وایي چې بریالي کورنۍ کوم کورنۍ ته ویلې سو؟
بریالۍ کورنۍ هغه کورنۍ ته مونږ ویلې سو چې هم په خپل ژوند کې دینی او عصري علوم دواړه پکې ډیر جدي ونیسي. یعنی په دې معنی چې مونږ پرته له الهي قوانین نه ژوند مونږه واحده بې معنا ده او ارزښت نه لري، او پرته له دغه عصري علومونه لکه ساينس دی، ټکنالوژي دی، مثلا دغه نور علوم چې تاسو خپله پیږئ، دغه علوم که مونږ په ژوند کې ونه لرو، یعنی مونږ خپله پیږو چې یو نیم خلک چې یوازې دین پسې تللي دي، دوی متاسفانه دوی په خپل اهدافو په ژوند کې په اسانه نه لري، او متاسفانه ښه افراطي خویونه لري. یعنی داسې فکر فتواګانې ورکوي چې د خلکو ژوند تباه کړی دي، د خلکو مثلا او بل دا چې کوم کس یوازې عصري علوم ته پسې ځي او دینی پسې علوم پسې نه ځي، بیا متاسفانه د معنوي نظره د اخلاقي او د الله تعالی په مقابل کې مونږ چې مکلفیت لرو هغه الله سره راولي. نو په دې وجه مونږ بریالۍ کورنۍ هغه کورنۍ دي چې کنټرول، مدیریت، توجه، هوساینه برابرول خپل اولادو ته، دقت او روزانه پوښتنی گزارش او وروسته هغه وشي. دا څه چې الهي حقونه دي، انساني حقونه دي په هغه کورنۍ کې پلی سي، د چې فکر کوم دا غنه نور ښه کورنۍ نور نه پیدا کیږي د فکر کوم.
بله، ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نو، مننه، السلام علیکم.
درنو دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد د حقوقو پاکل خبري وسولې. لموږ سره په خبرونه کې میلما و د حقوقي چارو چیرونکې تاج الدین منصور. تربیه خې چاره پرځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.